اردوونکو د مشاله بیا په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بهستې او وخت شوي دی 3 بجې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 28مه نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته لومړی خبرونه وړاندې کوو، له هغې وروسته به رپورټونه وي او یوه مرکه به هم وي او په وروستۍ نیمه کې به د مشال مرکه هم وي. خو لومړی ورځو فرخنده اسد ته چې تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي رادارې غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسوالو موجود کی د اندېښنې وړ بللې او آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزونا اوزي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پښتنو ملتپالو سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو ویلي وو چې پنجاب غواړي د اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي، نو ځکه د پښتنو او بلوچو په سیمو تیریدونکو غربي لارې ته کمې پیسې بیلې کړې دي. د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د قبایلی سیمو ځوانان به ډیر زر وکړی شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله وړاندې وایي
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او په اول ځل دا قوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغوی د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو د سکیم لپاره 1500 میلیون روپۍ ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسوالو موجود کې د اندېښنې وړ بللې ده. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو وویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسوالې ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي او زیات کړه چې په هیواد کې د داعش وسوالو 100 مشهور قمندانان وژل شوي او ګڼ نور غړي نیول شوي دي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیون نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2 میلیون او 1 لک زده کوونکي ګټه پورته کړي. د پوهنې د وزارت یو چارواکي کبیر حکمل په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېدې او ان شاء الله په راتلونکو دوه ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لکټر لګه اته افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
دا لومړی ځل دی چې د سکولونو دومره شمیر کتابونه په افغانستان کې د نن چاپیږي. د دې پروژې لګښت د ډنمارک، د امریکا د پراختیايي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یونیسف لخوا ورکول کیږي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیان ظفر هاشمی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ مطبوعاتو د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته د وینا په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د آسټریا د خزانه وزیر هانس جورګ شیلینګ ویلی چې له یوروزونا د یونان وتل حتمی ښکاری. د آسټریا ورسپانې ډای پرسې د شیلینګ له خولې لیکلي چې وایي د ښکاره ده چې یو هیواد په هیڅ حالت کې اروپایي کمیشن او نور اروپایي هیوادونه په زور نشي اړیستلی. دا خبرې له هغې وروسته شوي چې پور ورکوونکي هیوادونو له یونان سره له نورو مرستو ډډه وکړه، سو وکړی شي د جون میاشتې پر 1.3 IMF ته د 1.6 میلیارد ډالره قرضه بیرته ورکړي. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه د 1500 کسان اجوبل شوې دي. دا پیښه پرون ماخام د تایوان په فورموسا پارک کې وشوه. ویل کیږي چې په پارک کې یو سټیج ور واخیست او وروسته بارود په هوا کې وچاودل. د پیښې د وجوهاتو په اړه لا هم پلټنې روانې دي. کویت وای هغه ځانمرګې بریدګر چې د تیر جمعې په ورځ د شیعګانو په یو جومات کې حمله کړې وه د سعودي عرب و. د کویت داخله چارو وزارت وای فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26مه سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو او وروسته په الامام الصادق جومات کې دغه ځانمرګې حمله وکړه. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغه برید ذمهواري منلې چې پکې 28 کسان وژل شول او د 200 نه زیات جوبل شوي دي. پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله یې د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو خرڅولو دوکانونو سره نږدې شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو کلاو مارکیټ کې وشوه چې 3 کسان یې وژل او 8 نور یې ژوبل کړ. او بل خبردا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای ایران د نړۍ لشپګو طاقتونو سره یوې موافقې ته رسیدلې شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمود جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه حتمی خبرې کیږي. دا خبرونه
اردوونکو خبرونه مول مشال لري ودل چې فرخنده سدوند کړل تاسو د مشال لري خبرونه په مشال لري ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به وري د پاکستان حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت ترڅنګ د انرژي د پیداوار لپاره هم ګټور وي. خو پښتانه مشران وایي که د راهداري مرکزي لار د پښتنو له سیمو تېره کړل شي نو درې اربه خلکو ته به ترې ګټه ورسیږي.
دا به زموږ په لاره ځي، نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا رابطه کیږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي چې دا به درې اربه خلکو ته فایده ورکړي.
پسین صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړو شمېره 1200 ته پورته شوې. حکومت د قبایلي سیمو د خلکو لپاره د قرض ورکولو د یوې نوې منصوبې یا سکیم شروع کولو اعلان کړی. وایي نوي کاروبار شروع کوونکي کس ته به 500 روپۍ ورکوي، خو آیا دا کافي دي؟
هغوی پوره څه خندا کوي. 50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپۍ هم لري، مطلب په 50,000 روپۍ باندې خوپې او چنچل شي کاروبار څنګه شروع کولی شي.
د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر وایي په سیمه کې د بدامنۍ او امنیتي پوستو له کبله سواد کې له سیلګرۍ سره تړلو کاروبار کوونکو ته په اربون روپۍ نقصان رسېدلی.
نو دا رنګ په دې سواد باندې ساتیا اربو روپۍ د سواد معیشت ته نقصان رسېدلی. او یا د سواد اراده د پېښور حالات یو شي، نو بیا د چې پوست کم ضرورت دی.
او د نن ورځې د مشال مرکه د جمعیت الاسلام د یو مرکزي مشر مولانا واسع سره ده.
زمور ذهن دا وی سوچ دا وی چې داسې یو مدرسه جوړه شي چې په هغه کې
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډېر سره وسي. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وایي چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې بعد بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د لړ کې په غربي لارې به په دوو کلونو کې کار مکمل کړي. دا هغه لار ده چې پښتانه سیاستوال وایي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزي حکومت ورته کمې پیسې بیلې کړي دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډېر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجاب تیریږي، خو حسن اقبال وایي د ټولو صوبو خوشاله ساتلو کوشش کوي. تفصیل احمد الله په دې رپورت کې ورو
د خالی پورس په اسلام آباد کې نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي نست او د چین یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ترمنځ یو معاهده لاسلیک کول ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې احسان اقبال وینا واچې د اقتصادي راهداري په منصوبه باندې ټولګوندیز کانفرنس د فیصلو مطابق عمل درآمد کول شي او حکومت په دې منصوبه کې ټوري صوبې شاملولو لپاره پوره زمده. د نوموړي وینا واچې پاکستان چین اقتصادي راهداري په نورو برخو د کار سره سره د دې لوی دي سړک باندې 2014 کال پورې مکمل کړی شي او 2013 پورې روانه منسوبه سر تر سوال نه با قریبا 10000 میگاواټ بجلی په قامي گریډ کې شامل کړي شي. د سیمایي زوچارو کارپوس عدالت محسود وایي چې حکومت په ټولګوندي زغونډه کې کمی وعده کړي وي او هغه عملی کړي نو فائدہ به نه صرف د پاکستان ولس بلکې گاونډي ملکونو ته هم ورسي.
کریډور چې کم روټ باندې اول راتلو چې کم پلان دی کپاغه باندې زین چین وایي چې دا به ترې عرب خلکو ته فائدہ ورکړي. دغه وسط ایشیا افغانستان بیا ایران دې ته به فائدہ ورکړي. دویم دای چې دی وایي چې دنیا 15% تجارت په دې لاره کې دا به زمونږ په لاره ځي نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا رابطه کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ډیره ګټوره ده او دې منصوبې مکمل دوله وجه به وروسته پاتې سیمې ډیره ترقی وکړي.
د پاکستان یو مقصد دا و چې کم لیس ډیولپ ایریا سی چې پاکي بلوچستان دی پاکي فاټا دا او پاکي د کی پی کی کم ساوترن ډیسټریکټ دی چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي نو کم چې اوریجنل روټ ته پاکي باندې کار وکړي شي او هغه شانت ډیزاین شي نو کم مقصد چې نه هغه پوره کړی شي.
د یادونه دا چې روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښ ارب ډالرو مالیت د سړکونو ریل ټیلیکام گوادر بندرګه او د توانایی یو شمیر معاهده لاسلیک کړي وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردن کو پرستنی مې کې ستاسو لپاره د مشال مرکه هم لرو. خو زو کراچۍ ته په کراچۍ کې لتیری یوي او نه رہی سي د سخت ګرمۍ او تپل عمله د وژنې لړۍ روانه ده. چارواکي وایي چې تر دې دمه د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر تر 1200 پورته شوې دي. چارواکي وایي چې یوازې د خالی په ورځ د ګرمۍ له امله 20 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او لا هم د کراچۍ په دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېریو روغتیایي حالت ښه نه دی. پړې نور تفصیل له پېښور د زبی شپک په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیریوي اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپل عمله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبه پرس په کراچۍ کې تودوخه درجه ټیټه وه خو سربیره پر دې د ښار په بیلابیلو برخو کې د سخت ګرمۍ او تپل عمله 200 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل اباسي او نور دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جلوهري ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالت یو جګپوړي دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د روانې میاشت د 6 مینټه رئیس د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې تش په 2500 جلوهري ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تېرو څو ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 9000 مړي وړل شوي چې ډېرې لاوارس ول. د دغې ادارې یو چارواکي امان الله د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مردخانو ته تر دې دمه له 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېرې لاوارس ول. نو موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 15 لاوارس مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بیلابیلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړې چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له څلوېښتو پورته شي. په ان هال کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت لامل د نواز شریف پر حکومت سخت نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي لامل مړ شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د قبایلی چارو د انتظام لپاره جوړې ادارې فاټا سیکریټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلی ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو لپاره د قرض ورکولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کیږي. خو د قبایلی سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلی سیمو د چارو کارپوهان نیوکه کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي وو، خو هغه تر کاغذونو او رسنیو پورې محدود پاتې شول. پړې تفصیل د ګولیا سپتی رپورټ کې.
د قبایلی سیمو نظم اداري فاټا سیکریټریټ وین فضل الله مشال لډی سره په خبرو کې وی چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسود د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی، او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل،
دا بالکل خالص د دینی اصولو په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی، او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده، چې دغه منصوبه دی په قبایلی سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغوی د ترهاګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکریټریټ وایي دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلی سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخو د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1,500,000 روپۍ ورکوي، خو د قبایلی سیمو ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپۍ د کاروبار ټاکلو لپاره 30 روپۍ هم لري، مطلب په 50,000 روپۍ باندې خپل یو چنچل شرسته نه کاروبار څنګه شروع کولای شي. 50,000 روپۍ خو په پروفیشنل پورې کار انجینیر دی، کو ډاکټر دی، کار پروفیشنل دی، هغه پورا څه خندا کوي. دینا بهترین خبره دا و چې دې په دې دیو کم 500,000,000 روپۍ دې چې پاغي باندې دیو انډستری کولو کې سټیټ کې کولو کې پاغي خلکو له جوابونه ورکړي، هغه به بهتري ما په خیر. دا آلریډي په پنجاب کې شوی دی دا سیستم، دا نه یو کستم پیدا نه داسلې شي، دا تجربه مخکې نه شوی دا نو دې دوباره څه پاره کوي.
مولوی موظف خبره حکومت لا پکار د چې په قبایلی سیمو کې د روزګار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوي. بیا د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه مشر صفدر حیات دابړ وای چې د حکومت داو باوجود ځمکني حقایق ډېر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې په هنتون نشته، یولس کارخانه بند دي، او ځوانان د تعلیم نه به برخه پاتې شوی دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه،
دا اعلان هم بس خدي پکار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسی. دا نه چې بیا دا ملکته یا سرستوخ ولا خلک چې کم دي دغه ته ملاو شي یا خپل فالټ سرټیفیکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې ودا دی ورکه یې خامخا چې په کار داري چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي. او بلکې 50,000 زوم چې دا ډېر کمی دي، په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړو کې کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه، د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله ویل،
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه بد دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی، د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی. نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي.
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي. نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
د ګلیاز نمو رپورټ اورېده. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورسپانل کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شوو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره د پلمه او بهانه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمه ته د پروژو سارون کیډلې پتللو کې ویره محسوسوي، نو ځکه یوازې د هغو سیمو دورې کوي چې د انتظامی په خوښوي. د ورځپاڼې په خبره له دې وجې د قبایلي سیمو لپاره په روانو منصوبو کې غبن او درغلي کیږي. په مقاله کې د داسې یوې پروژې مثال ورکړل شوی دی. مهم ټکی یې له ملیحه امیزاده ورو
ڈان ورسپانه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې یاغي توپ او ناامني هغه آسان باندې دي چې د فاټا انتظامیه په مالی چارو کې د بیکایتګانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه سارونکو په فاټا کې د بیلابلو سکیمونو د سارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. ورسپانه لیکي فاټا ته تلونکي سارونکو په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځای انتظامیه تکیه کوي. د دې دمانه جوړیږي چې هغه پروژو ته د سارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. ورسپانه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسيټي په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو سارونکو یو ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورمی ایجنسی ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور، کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 ملیون روپۍ مختص کړي وي. ورسپانه لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څانګې ته په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوي چې د سارونکو ډله بره کورمی ایجنسی کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80 زیات د میوې بوټي موجود وو. هم دغه فارم پاړه د یوې درېمګړې ډلې په رپورټ کې ویل شوي چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنه کړل او د للمې کلي فارم ته بونه تلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6000 ونې پکې کرل شوي وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2000 کال کې لپاره ما غورځول شو. ورسپانه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د سانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خلیلي کې چې د للمې کلي پاړه خبر نه وو. هغه ورسپانه ته ویل چې د انتظامی چارواکو دوی ته هدایت ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې پاړه معلومات باید له چا سره شریک نکړو. دغه په خبره نو ځکه یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیه غوښتل.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونې اوري. زو بلوچستان ته په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پرې خودلو په صورت کې بخنه اعلان کړي او د پیسو مرات یې هم ورته ځانګړې کړي دي. په صوبه کې د وسلوال یغی تو پړه پوښتنې پیدا شوې دي دا چې آیا د بخنې دغه پلان له یادې سیمې د کلونو رئیس روانه وسلواله یاغی توب للمین زوڑلو کې څه کردار ادا کولی شي که څنګه؟ پر دې اړه د ملیح امیرزاده دا رپورټ اورو.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي. د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي. د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر خر کوټه کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې اعلان شو، پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15,000، د منځني کچې قوماندانانو ته 10,000 او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15,000,000 روپۍ اعلان شوي دي. له دې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتو پاړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې د دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دی چې امنیتي اسټابلیشمنت خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد دې بحال کړل شي.
دا پر وخت د عراق افتی باندې یو پلان درازي دی، دا پلان خپل نه دی، بل پلان درازي. مصیبت خدا دې کوم خدا خلک سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دا دی چې خپل مزاج به بدلوه، د ځینی طور په تیار سو انسینټیو به ورکړه خلکو ته چې دا خلکو گرفتار دي. اوس خو اعتماد نه لري خلکو، دا کې خلکو په غرو کې تلل لري، دا خو اعتماد نه لري فیڈریشن باندې. هغه خو دا وایي یو ورځ ما اعتماد به څنګه بلای ګوال کیږي، کریډیبلټی به بحال سي، بیا خو آسان دي. تر اوس خو دا دي ته به دا وایي 15,000 خلکو ته ورکوم، مسله خو دا دي هغه د اعتبار د سره ستابه نه لري.
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرې نه کړي نو تر هغې نه ویني چې له دې اعلان سره به په سیمه کې په وسلوال یا غیتوب سره شي.
اوس کم خلق نون خلق دي چې یا گرفتار شي یا هغه اصله غرزي او تسلیم شي ډیر داسما، نو بیا یو فرق کې دی سي کنه. دا خو کنټینیوسلی هغه خلق وای چې دوه خلق به فریجدي، څلور کسان نور به مرسته هغه صدا کې دی سي چې کم سړی کمزور سي یا د پیسو په دغه کې راسي هغه راسي، لیکن ایٹ ونس دان سی کے دے چھ گرد دا راسی ڈاکٹر اللہ نظر کا راسی دغه سے ہیر بیار مریض راسی دغه سے جاوید مینگل راسی اور دغه سے مہران مری راسی دا سلو پنزا کسان کا راسی نو دا کے دے شی بیا دا سے دغه کی دے
بلخوا لا پاکستان اخبار دن کے دا انگریزی جبے ورسپنا ایکسپریس ٹریبیون دے اولور پوری حکومتی چارواکی دخلی وای چھ د بخنے پلان دا ہا بلوچ وسلوالو لا پارہ دے چھ پزائی کچا جھگڑا کوی ہا غسوک چھ پنورو ہوادونو کے پٹی لاغو سربا قانونی کاروائی کی د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې روسیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
نمشال ریڈیو خبرونه وری اردن کو د گرمی موسم د څنګه تاسو معلومه ده چې تیر وختونو کې بعد د گرمی په موسم کې د خبر پختونخوا او د غرنګي د پاکستان د نورو میدانی سیمونه ډیر خلک د پختونخوا سیلانی سیمې سوات د سیل وخت لري لپاره تل خو د سوات د هوټلونو د اتحادیه مشر زید خان وای چې د امنیتی ستونزو او سانتیاو د نشټوالي لکبل سکل سوات د راغلو سیلګرو شمیره ډیره کم شوې ده. لمشال سره نو موري خبرې کړې دي نو هغه زیاتوي
دی وخت کې سواد کې تقریبا 300 غوړوټري فنکشنل دي روان دي او دا غي سره د 400 غوړې سورنن کار کوي او د بده مرغه بنده کې توریزم پاغه سیاحت پاغه سیلګری کې ده هغه شامل ده څنګه چې پکار دا دغه لوی وجدا چې زمون سړکونه د کنټراتو نمونه پیش کړي اړنی ادارې هم سره خپل تعاون کوي هغه په زیر بونو روپي پوندنه دي پر اورته خو زمون حکومت نه اهره چې هغه کم پیسې اٹکې لري پر راشي پر د کارو کې نو دغه له وجې نه چې څوک راشي نو هغه چې واپس دین هغه بیا زمون هغه ایم چې زمون کم هغه ولا نو دغه چې هغه په باندې غلط اثر پرې باسي او هغه دې تکلیفونه برداشت کړي نو په دې وجه باندې مېلمانا بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټینګ کې کم کېږي نه هغه ونه شي الټا په هغه اثر کوي او توریزم مونږه دې سو کال زمونږ ګورو چې هغه ورځ ورځ خرابېږي دا د 2010 نو نه تر دې وخت پورې مونږ پر اوس کال یا دغه نه مخکې چې مونږ کم تجزیه کړې یا څو خلک راغلي نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي بیا په 2013 کې سوات اتیا زره خلک راغلي په 2015 کې دا چې اوس روان دي نو د اوسه پورې مونږ چې کم د ازاخ د جون میاشت د ډېر زره پورې خلک نه راغلي او دا میاشت په پروژه کې تیر شي مزه نشته دي د 2018 نه مګ 2014 نه مخکې په سوات د درې درې نیم لکه خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د سلیخ ورنوانه د اتیا زره پورې غیر ملکیان هم خو زغین اور سې کار د امنیتن څخه شروع شو او عادت خراب شو نو منګا د دې متاجر کې صدې ډالر وو تا نه کې زمنګ د کومې د سېف ونی مربر په نو نقصان د دې ډول د زمنګ نو دا رنګ د بری صاحب باندې ساتیا ایر پر په د سوات نه شته نقصان او څه ده
زید خان صاحب دا چې پوسټ خود دغه سیمه د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دی نو آیا د سرا چې کوم سیلګری دا غته وده ملويږي او کوم سیلګری ته نقصان رسیږي
نو چې پوسټ خو یار منته خلک دي یو چې پوسټ کنه په بیا په خبر کې حالات خي او یا د سوات حالات د بخار حالات یو شنه بیا د چې پوسټ کم ضرورت دی بیا که چې پوسټ دلو دی د اوسه پرسونه د ډر په دی باندې ونی پر چې پوسټونه باندې یا سو پاگل له سب چې راغ په دې په چې پښتون راځي ته اوره سماونی سا نو دا کدی یو طرف ته ناسي د امنیت لپاره او سو واقعي کې یو هغه مخنیوي کول شي او عجیب خبر ده دې په موجوده دې ته هم کم ده کې دې کې ټول دي کم ده چې پوسټ دي هم حالت کې واقعيات کې ټارګټ کړي چې دې نه په توګه اعلان کیږي او تر اوسه پورې دا په سوالو کې خامو وجلې شو په معاملہ شه زما کا ملزم تر اوسه پورې گرفتار نشو نورو جسمرا شهیدان شوی دی یا زخمیان دی داغو کسان تر اوسه پورې شه چا وننی ول نه سزا کړی شو نو امن څنګه راځي او د دې موجودی نه پیدا سره
تاسو د سواد د هوټلونو د اتحادیې د مشر زید خان خبرې اوریدلې. وخت شوې ده د نیمې بجې او فرخنده صد هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې لاغو د خبرو لنډیز وو.
د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي. د قبایلي چارو ادارې فاټا سیکرټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو اعلان کړی دی. افغان حکومت وایي پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان مشر محمد اشرف غنی یو بیان ظفر هاشمی مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان کولای شي د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بلل ده. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو وویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې په افغانستان کې دننه د 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 25 میلیونه افغاني لګښت راځي. آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزونا او زیبل خوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدونه د بچ کېدو لپاره د ټول پښتني یا ریفرندم پلان تایید کړي. ټاکل شوی ده دا ریفرندم به د جولای په 15 ترسره شي. کویت وایي هغه ځانمرګي بریدګر چې د تیر ژمي په ورځې د شیګانو په یو جمعات حمله کړې وه د سعودي عرب وو. د کویت د داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26 سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو. وروسته یې په امام الصادق جماعت کې ځانمرګي حمله وکړه. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو چاودنې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان ژوبل شوي دي.
اذنکو خبرونه مو لمشالې دی وردل چې فرخنده حسد وړاندې کول او په لجمن سره سم اوس هم واره سدلې د اونځي خبرونه د مشال مرکا. د نن د مشال مرکه د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د جمعیت العلماء اسلام د یو مرکزی مشر مولانا واسی سره ده او د مشال د مرکه کوربه د خود نور نصر راځي چې په ګډه توکشو.
قدرمن اوریدونکو خدای نور نصر له خبرونه د مشال مرکه سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. په کوټه کې او په کوټه کې د ځل خبرونه د مشال مرکه د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن له مشر او د جمعیت علماء اسلام فید صوبایي اسمبلی له غړي او پخوانی مشر وزیر مولانا عبدالواسیف سره کوو. مولانا عبدالواسیف چې پلرنای ټاټوبیا سیف الله کلا ده او له همدې سیف الله کلا څخه په وار وار باندې د بلوچستان صوبایي اسمبلی لپاره غړی منتخب شوی دی. نن به له مولانا عبدالواسیف سره د ژوند او کار په اړه همدغه سي د سیاست په اړه ورسره خبرې کوو. روانو چارو به هم خبرې کوو. دا چې د اوس د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر دی نو په اوسنی د سیاسي حالاتو باندې به هم ورسره خبرې کوو. مولانا صاحب تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. تر هرکلی وروسته مو پښتنه دا ده چې اول که ستاسو د پیدایش ستاسو د زوکړې او ستاسو چیرته زوم پیدا شوی یاست اول که دا راته وایست.
پیدایش عمر تقریبا یو 1961 کې شوی دی او په خپل علاقہ دا کلاسیک او نمونه او لاغه با تعلیم د صبح سرحد په مختلف مدارس کې دارالعلوم حقانیه دارالعلوم هادیه دارالعلوم رستم او اخری فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی پاکستان او بیا وفاق المدارس امتحان ورکړی دي او ممتاز کې مور هغه خپل پوزیشن حاصل کړی دي. لاغه بعد بیا د سیاست په میدان کې
او اصلي تعلیم موري سب کړی کنه
تقریبا اته منم د سمپوري کړی.
په سیاست کې لومړی قدم کله کې شو د در ته یاد دي د طالب علمي په وخت کې واس که هم چې بیا فارغ اسواس بیا سیاست ته راغله.
عموما تور د دیني مدرسې طالب علمان د طالب علمي په وخت په جمعیت د اسلام کې کار کوي خو ما زیاده تر خپل ټیم و علمی سلسلات اور کړی وی دی. هغه ډیر سرگرمی نه پی جی ټی کی معنی دې ښکار کړی کی خو بی جی ټی رکن لاغه وخت زه خوشاله شله. پراغه ته بعد په شکر اتیا کې زفارغه شو لاغه بعد بیا عملاً سیاست کې مور کار شروع کړ.
اول وار چې تاسو د صوبای اسمبلی لپاره ودرېداست له سیف الله کلا څخه کال کوم کال و هغه اول وار مو وګټله که مو بایلله؟
1993
اول وار
و بلکې ما اول د سیاست او د انتخابات عمل ڈسٹرک کونسل ادا شروع کړی و ڈسٹرک کونسل باندې کامیاب شوم. د هغه بعد بیا په 1993 کې پر صوبای اسمبلی باندې بیا د هغه څخه بعد مسلسل الحمدلله تر دغه نن ورځې پورې دا تقریبا 5 وار دی، 6 وار دی، 8 دی چې د تسلسل باندې خدای پاک موږ ته ناکامي نظره نصیب کړې کی. په تسلسل په خپل حلقه باندې کامیابي الله را نصیب کړي.
تاسو د خپلې سیمې لپاره څه شي کړي دي په دې دومره وخت کې؟ ظاهره خبره تاسو به ډېر کارونه کړي، خو داسې لږ لوی لوی کارونه که تاسو ژغورتونکو ته ووایاست چې تاسو د یادونې وړ بولئ.
په اوله پلا باندې چې موږ کامیاب شو، موږ په اپوزیشن کې د نوا مکسی ګورمنټ ولی او اختر منګل موږ اپوزیشن لیډر ولی. بیا هغه اسمبلی ختم شي، په دومره پلا کې بیا زه وزیر جنګلات هم خود وم کې زیات کار د حلقې لپاره، ځکه داسې موقع نه شو موږ ته مهیا چې موږ زیات حلقه ترقي وکړي ولی. په دوه چې د جام صاحب په حکومت کې زه سینیر وزیر وم او بیا د نواب اسلام، نو الحمدلله په دغه دوو دورانیو کې کلاشپلا که له دغه مخکې کلاشپلا راواخلي او بیا په دغه دوو دورانیو کې نو موږ هم د الله پر دغه باندې شکر ادا کړو د تحدیث نعمت په طور باندې چې انتهایي زیات خدمت موږ ته الله توفیق راکړي او خلک او مخالفین هم دغه اعتراف کوي او ځکه هم په هغه باندې ګواهي ورکوي. تر دغه مخکې به په کلاشپلا ضلعه کې له دا نیشنل هایوی روډ دا تورې لیکه چې دغه به په هاخوا د سره کچر ورنولی، لیکن په دغه دورانیو کې په زرهاو کیلومتره بلیک سټاپ روډ او هغه هم داسې چې په پیور مشین باندې او په مختلفو ټیکنیکل طریقه باندې هغه روډونه موږ داسې عام روډونه جوړولی. او د هغه څخه علاوه په دغه کې واټر سپلای یعنې بجلی یعنې چې پوره سو زده کړه چې دا او دا حلقه ډېره غټه حلقه ده، دا له روبه څخه دلته پرنسر لګېدلې ده، اصل نور لایي هلته افغانستان تقریبا ډېره غټه وسیع او عارضه علاقه ده. نو په هغو کې موږ د روډو جالبې چوکۍ بجلی تمامو علاقو ته ورسېده، واټر سپلایانې خول ته ورکلې او د هغه څخه سره سره تعلیم په دا باندې موږ انتهایي زیات توجه ورکړله. کیډر کالج دلته جوړ شو په هغه وخت کې او ګرلس کالجونه جوړ شو، ډګري کالج ولی او پولیټیکنیک کالج ولی موږ جوړ کړی او لیبر هسپتال وی لیبر سکول ولی، یعنی چې د تعلیم په نه باندې چې په هره شعبه کې که لیبر اسکول هم موږ په کلاس پلا مسلم باغ کې جوړ کړی او که پولیټیکنیک کالج جوړی او بلکې یو سلسله مو شروع کړې ده، شاید دغه به اوس پای تکمیل ته رسېږي چې له هغه سره موږ اوس یو یونیورسټي هم د درو کلو زما کوشش دی چې انشاءالله هلته به اوس یونیورسټي هم باقاعده عمل
په کوم ځای کې
په مسلم باغ کې د کیډر کالج سره، بلکې دا د کیډر کالج ایریا موږ تقریبا ایجوکیشن زون ډیکلیئر کړی ده، 500 اکړه ځمکه خالص کرکټ کالج ته زما خپل قوم ورکړی ده او نور هم ځکه د یونیورسټي دپاره او د نور تعلیمي ادارو دپاره میډیکل کالج دپاره انشاءالله دا به میډیکل ایجوکیشن زون یې پورا ډسټرکټ کلاسپلا دپاره.
مولانا واسی صاحب، په مسلم باغ کې تاسو یوه ډیره لویه مدرسه هم شروع کړې ده، بلکې اوس به کار کې مکمل شوی. ځینې ستاسو سیاسي مخالفین دا وایي چې تاسو په دې باندې بیخي زیاته خرڅه وکړه او د تعلیم یا د سکولونو لپاره چې کومې پیسې وي هغه وایي چې تاسو دلته خرڅ کړې، تر دغه زیات بیا په تاسو باندې چې کوم تنقید یعنی وکه کوي هغه دا ده چې وایي تاسو ویل عیسویانو چې کوم دلته ممبر زو د کرسچنز یا د هندو کمیونټي وایي چې تاسو له هغو هم پیسې یوړلې بیا هم دا مدرسه په جوړ دې ته به تاسو څه وایاست او دا حقیقت څه دی؟
تقریبا هغه مدرسه مختلف ایم پیز چې په تر حکومت کې ایم پی ته کوم پنډ وکړي هر ایم پی خپل خپل حصه کې واچول چا 500 لکه چا 40 لکه د خپل ایم پی پنډ دغه پاکې زما د پنډ دیوان هم نه د خرڅوږي، بلکې مختلف ایم پیز او د هغو په توسط باندې هغه پای تکمیل ته ورسېده او تقریبا گورنر صاحب هم راغلی ولی او د پښتونخوان مشران هم راغلی وو، بلکې خود عثمان کاکړ ماتول شي دا مدرسه په کوم انداز او په کوم
معیاری انداز باندې جوړ کړی دی. کیډر کالج باندې په هغه انداز جوړ دی. نو موږ کیډر کالج خو د ټیکدارانو او د هغو خلکو په لاس چې سرکاري افسرانو د دغه یوې یوې خښتې په حساب کې دی، او بیا دا ریت مینځل کېدل، او بیا د هغه ډېره نگراني کېدله. نو هلته چې په کوم مدرسې بلډنګ او دوه بلډنګ بلکې درې بلډنګ او هغه اٹوڈوریم هغه مسجد هغه په کوم لایبرری د هغه په کوم خرڅه باندې جوړ شوی کېده. نو که دا د کیډر کالج په حساب ورته ودګېږي نو دا به یو ارب یو نیم ارب په خرڅه کوي، لیکن هغه د 9 کروڑ په شاخوا کې په هغه باندې خرڅوي دي. نو انشاءالله هغه دا چې اداره ده، ځکه چې تاسو معلومه ده چې خلک د مدرسو په باره کې مختلف مجلسونه کوي، بلکې د دنیا نه دا چې دا د دهشتګردۍ اډې دي او دا غیر معیاري تعلیم ورکوي او دا انتها پسندی درس ورکوي او دهشت. لہٰذا موږ ذهن دا وایي، سوچ دا وایي چې داسې یو مدرسه جوړه شي چې په هغه کې له دیني علومو سره سره عصري علوم هم برابر روان وي، تاکہ که یو طرف ته یو طالب علم فارغ کړي هغه یو مفتی وي، نو بل طرف ته دی ډاکټر وي، هغه کې انګلش میډیم دی، په هغه کې ساینس دی، لیبارټری جوړه شوې ده، کمپیوټر دی، دا تمام او بلکې په نوي انداز باندې او په ډېر معیاري انداز باندې هر شی جوړ شوی دی. موږ له هایر ایجوکیشن سره په رابطه کې یو، هغه سره هم موږ رابطه کړې ده، انشاءالله چې هغه ته به یونیورسٹی درجه هم ملاو شي. نو دا به یو اسلامیک یونیورسٹی وي.
مولانا واسی صاحب، تاسو دوه واره د بلوچستان مشر وزیر پاتې سواست، سینیئر وزیر، او بیا اوس په لومړي ځل باندې تاسو د اپوزیشن مشر سواست. په خپل تاسو د اپوزیشن مشر په حیث باندې څنګه ګورئ؟ څومره فرق دی؟ هلته سړی ډېر کار کولی شي، هلته غزاره خبره چې تاسو په حکومت کې یاست او په اپوزیشن کې چې تاسو یاست، نو څنګه دې ته څنګه ګورئ؟ اول وار تاسو په اپوزیشن کې راغلی یاست، بلکې یو مشر راغلی یاست.
بهرحال د یو سیاستدان دپاره انتهایي ضروري ده چې حکومت سره سره هغه اپوزیشن رول هم ادا کړي، ځکه یو انسان چې په دغه میدان ته راشي نو د حکومت او د ژوندګۍ دوه پهلو دي، نه هغه د مشکلاتو پهلو یې هم وي او د ښو شپو پهلو یې هم وي. نو که یو انسان حکومت وکړي او له حکومت څخه بیا اپوزیشن راشي، او هغه بیا داسې یو ذهنیت او داسې یو تعمیري انداز، او بلکې د معاشري د سودارولو دپاره بیا د حکومت باندې بیا غریب کوي، نو هغه کله څونه پر حکومت باندې غریب کوي، څونه پر حکومت باندې چک اینډ بیلنس ساتي، دغو کې د خپل ځان تم توجه کوي، دغو کې د په حکومت کې که بیا د حکومت ملاوي نوي اقدامات، ځکه د تمام تر حالات هغه ته متوجه وي او پر هغه باندې د توجه وي پر حکومت پر چک اینډ بیلنس باندې، نو بیا که بیا داسې موقع وي هغه بیا نور بهترین حکومت کولی شي، یو بهترین راشي. لہذا د یو سیاستدان دپاره که د ژوندګۍ نیمه حصه په حکومت کې وي، خو نیمه حصه د هغه په اپوزیشن کې، انتهایي ضروري ده، ځکه چې پر دې خوا باندې بالکل توجه ختم شي، پر چک اینډ بیلنس باندې د سره توجه ختم شي. نو ځکه چې زه ډېر بهتري محسوم او اپوزیشن بالکل یو داسې لار ده چې پر حکومت باندې هم کنټرول ساتل، پر معاشره باندې هم کنټرول ساتل، او پر خپل تمام حالات باندې توجه ورکول، او بیا د هغه دپاره انسان ذهن وسیع کړي، او بیا د نوي اقدامات په حکومت کې دی بیا د هغه بحث کولی شي.
مولانا صاحب، اوسنی چې کوم حکومت دی، پاکستان مسلم لیگ نون دی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی، او ورسره نیشنل ګوند دی، کاف هم ورسره دی، شیخ جعفر مندوخیل د هغوی وزیر ورسره دی، اوسنی حکومت ته تاسو څنګه ګوري؟ بلکې که د تیر حکومت سره تاسو پرتله کوئ چې تاسو پکې مشر وزیر و او ستاسو ګوند په حکومت کې و، د اوس حکومت او ستاسو د حکومت څه فرق شته؟ که یا ستاسو حکومت ښه و او که اوس حکومت ښه دی؟
خبره دا ده چې موجوده حکومت خو مسلم لیگ کاپ او نون وغیره دا هم پکې دي، خو بنیادي طور دا حکومت ته د قوم پرستان حکومت وایي، او تقریبا تمام اختیارات هم د دو قوم پرست پارټیانو سره، نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده. لیکن اول چې دا حکومت جوړ شوی دی، دا غیر آئینی او غیر دستوري دی، ځکه چې د سیاست او د جمهوریت څخه خپل روایت او خپل قاعدې او قوانین دي. په جمهوریت کې تر ټولو مخکې هغه لویه غټه پارټي ته دعوت ورکول کېږي چې هغه حکومت جوړ کړي، لیکن دغه حکومت تر ټولو زیاته دا د مسلم لیگ نون ملي چې اوس اتوس ما دوه سټانې وو، او دویم تعداد بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي وي چې هغه 14
او دریم نمبر باندې دغه د نېشنل پارټي دی. لیکن چې کله دا حکومت و نېشنل پارټي ته ورکول شوی او دا دوه غټ جماعتونه پرې شو، اول د جمهوریت خلاف ورزی دلته وشو.
هغه خو میا نواز شریف ویل د پاکستان مسلم لیگ نن مشر او اوسنی وزیر اعظم چې دغه وایي چې موږ یې کمپرسو ته ملت پاره ته ورکوو چې د بلوچستان صوبې حالات ډېر خراب دي او چې حالات ښه سي او د دې بلوڅو خاص کر چې کومه هغه دوی چې ورته وایي ناراضګي د هغه ختمه شي، دوی وایي چې موږ د دې لپاره ورکړ دی.
بهرحال دا د چا ذاتي فیصله نه وي، دا د عوام فیصله وي، عوام رایه او د جمهور رایه چې اکثریت په کوم چاته ورکي، یعنی معنا دا د جمهور دا تقاضا لري چې و مسلم لیگ نون ته د حکومت ورکړو، چې ځکه موږ اکثریت رایه و مسلم لیگ نون ته ورکړی ده. اوس د جمهور رایه یو سړی بدلول دا خود به خود د جمهوریت او د سیاست لپاره او د پارلمان لپاره دا تباهي ده. لیکن کله کله بیا دا شوی چې هغه مرکزی حکومت باندې کم خلک ناشي او هغه خطر دا ورکړي چې زد اقدارو دا کوم بدغه اقدار کې بجای اقدار ته اهمیت ورکوم. لیکن بل سوال هم پیدا کېدای شي چې هغه مرکز باندې چې کوم خماس خلک وي هغه په بلوچستان کې داسې یو کټپتلي حکومت غواړي چې مسلسل د ده پر همکرم باندې، یعنی درېیمه پارټۍ چې اقلیتي پارټۍ وي، او هغه ظاهر خبر ده چې هغه خپلې پیسې نشي کولای او هغه خپله په ازادي باندې حکومت نشي چلولای، هغه خپل حقوق لپاره اواز نشي پورته کولای، نو مسلسل د ده پر همکرم باندې وي چې دوی څرنګه استعمالي او د کوم مقاصد دپاره استعمالي. لہذا بلوچستان یو داسې خطه ده چې هغه د مرکز او د دنیا او د دنیا د ملکو بلوچستان باندې توجه ده او هغه د خپل خپل مقاصد حاصلول غواړي. هغه کې حکومت د نواز شریف خپل حکومت یا د خپل مسلم لیگ حکومت دونه وده ته اهمیت نه لري، لکه هغه چې بین الاقوامي مقاصد د بلوچستان کې حاصلېږي، یا د بین الاقوامي دوستان دپاره مقاصد شته، یا د خپل ځان دپاره، یا د پنجاب دپاره. لهذا دا حکومت چې ورکړی دی دا د اقدار نه دی، بلکې ریکارډک معامله تاسو ته معلومه ده چې زموږ په حکومت کې موږ ته ډېر حد پورې ورسو ده، دغه حد پورې پر ریکارډک باندې زموږ حکومت جنگ وکړی چې په سپریم کورټ او پاکستان کې وګټل او بیا په بین الاقوامي عدالت کې عدالتي جنگ وکړی. له هغه بعد زموږ د حکومت بنیادی وجوه وجه دا و چې ریکارډک باندې موږ کمپرومایز نه کولی، زموږ وزیر اعلی او زموږ حکومت او جمعیت علما اسلام پر هغه باندې کمپرومایز نه کولی. لهذا زموږ د حکومت د ختمېدو بنیادی سبب ریکارډک دی. او نن چې پرسن ریکارډک باندې کوم د ډاکټر شاهد مسعود رپورټ ته خپله واورېدلی او نور خلک او بیا خود د ډاکټر مالک صاحب پر اصرار دورې د لندن او بیا د هغه د آسټرالیا فرانس او بیا د هغه تمام دورو تر اوسه پورې موږ ته رپورټ هم نه ایوان ته دا رپورټ پیش کړی دی چې ما هلته څه وکړل.
هغه یو میډیا بریفینګ چې کړی و موږ د خبریالانه مول په هغه کې تاسو هم وایي په هغه کې اپوزیشن ګوندونه هم وو، هغه کې خو دغه ټول خبرې وکړې چې موږ د څه لپاره هلته تللي وو، هلته مو څه شو، کیس مو تر کومه ځای پورې روانې، تاسو له هغه بریفینګ څه مطمئنه سواس او کنه؟
بای هغه بریفینګ بذات خود د خبرې دلیل وي چې دا د ریکارډک د خرچېدو اراده لري. که ستا یاد ده چې بلال صوفی هغه ټیکنیکل معاملات موږ دا ټیکنیکل معاملات دا خو وکالت معاملات دا په دې باندې ته موږ څه شت. لیکن یو خبره ډاکټر صوفی بلال وکړه چې ٹی سی سی کمپنۍ هغه ټیان کمپنۍ چې دا هغه دغته تیار دی چې هغه له مایننګ لیسنس څخه وډراش او ڈیمیجز واڑی. لیکن اس سوال دا پیدا کری ٹیٹیان کمپنی ٹی سی سی چی وڈرا کری نو اگر دا اللہ دا پا رخنے وڈرا کری اگر چی پاکستان کی دا مرسر کیا چلوالی اگر چی بین لقومی عدل کیا چلوالی مانا دا دا چی اگر که وڈرا ول تا تیار دی مانی لیسنس چیزی لیسنس نا گوارم نو خلاقہ سر بل سبدا بلا دا گش سوگی بی چی زبر لیسنس کینسل کوم زه نه غواړم، لیکن بل داش کمپنی ته ورکه چونم د هغه وی او کار زکو
صحیح.
نو دغه کدا ترنګ سودا وی نو خزر خبر د ریکارډینګ سودا شوی نو چمور دا ورته چې ته دغه وضاحت مرتبه کاسې چې ټی سی سی ک چیرې لدغه دغه وډراول ته تیار دی، دا ک چیرې په دغه حکومت کې ټندر نو وسی بل کمپنی نشي ورک هم به تیار دی، لیکن دغه جواب دوی مفت نه کړه. نو معلومه دا ده چې دا تمام حالات او بلکې دغه بلال صوفی چې زموږ وکیل ولې هغه وخت کې موږ ته بریفینګ راکولی موږ کې څه انتهایي مثبت بدل دی او دا خبرې به کولی چې موږ 90% مشکل مضبوط دی، لیکن اس بیا بریفنگ دا وی چمور داس نه چمور کیس و هارو پر مور باندې ڈیمیجز راسی پر مور باندې لیبلیٹریز راسی عمر ما پاربون ڈالر ادا کو برت معاملہ پر بدل خورا کر دو گنه لحاظ پتہ گٹ گٹ معاملے لک سنگ ریکارڈک لک سنگ گوادر لک سنگ گڈانی پلانٹ دغش معاملو د پارا کل کل کٹپتی حکومتونه خلق دداش مقاصد د پارا ولی نو خود اقدار ورک خود دلته وی استشاری حکومت
او د چ د اوس حکومت وای چې دوی کرپشن ډیر ختم کړی دی او بیا خاص کر بیا وای تاسو سم په اسمبلی کې دا وای چې تاسو سره حکومت سمجه حکومت ډیر شدی اوس مش کرپشن ډیر ختم کړی دی تاسو بیا په جواب کې ورته وای چې اسمبلی په غونډه کې چې تاسو تر مش زیات کرپشن کوي تاسو بدل تاسو مش دا وردون کوته څه وای چې اوس په اوس حکومت کې کرپشن شته ډیر دی لږ دی څنګه
ما خیال ته په خپله په دې معاشره کې وشه ته خپل وینې چې تر دغه حده پورې د کرپشن دا د چې د میډیکل پن چې کوم شل شو زر روپۍ د هغه بغیر لکه کمیشن څخه بغیر له رشوت ورکول څخه هغه غریب بیمار نشته راځته او چې جای چې غټې منصوبې دي څه جای چې غټ پروژټ دی پاکي کې خو باقاعده واضح کمیشن روان دی
په دې کې اندې کې بیوروکراسي ده او که خپله حکومت حکومتي ګوندونه دا کوي
خامخا به بیوروکراسي خو له وخته څخه یعنې بیوروکراسي خو یوه حکومت له کمیشن نه شروع کولی نه موږ بیوروکراسي رکاو کړي ګو او نه دوی بلکې دا حکومت هغه نقصان دی صورت دغه دی چې دې حکومت کې ډیولپمنټ بالکل رکاو شو آن ګوینګ مصوبې رکاو شو پن نه خرڅېږي پن واپس لپس کېږي او زموږ د حکومت بهتري دا وه چې موږ هغه خپل څونه وسایل هغه خو خرڅول پر عوام پر ډیولپمنټ باندې خو که به ضرورت پیو سه سټیټ بینک زخه موږ او ډراپ اخیستی مغه زخه قرضه اخیسته خو موږ ډیولپمنټ نه درولی لیکن دا حکومت چې کوم پیسې یې شو شوي الوکیټ شوي پیسې وي د پروجیکټ دپاره د منصوبو دپاره هغه پیسې نشي خرڅولی بلکې زموږ تمام وسایل له مرکز څخه روان دي سټیټ ټرانسفر ډولپمنټ سرچارج او ګیس رایلټي هغه تمام وسایل له مرکز څخه زموږ راځي ان اف سي په واچ ډیویزبل پول چې زموږ کوم محاصل وي لیکن دلته دا حکومت یې خرڅولی نشي چې نه کې خرڅ هغه ډایرکت مرکز ته پاتې شي بلکې مرکز زموږ پیسې 40 ارب سالانه 50 ارب د بلوچستان پیسې په میټرو بس کې ډایورټ کوي او میټرو بس پروجیکټ دی ورکوي لہٰذا د پر میټرو بس کې د بلوچستان لوی حصہ لوی پیسې هغه هلته خرڅېږي نو دغه حکومت د مرکز لپاره
نور دلته تاسو په اسمبلی په غونډه کې دا هم وایست چې اپوزیشن سره حکومتي ګوندونه شنه کوي تاسو خپل فندونه نه درکوي انجینیر مرکز سکسای چې دا ونه شتل ګوندې تاسو خپل تاسو غړي هغه دا وایي څومره فندونه تاسو درکوي د دوی په حکومت کې په اوسنۍ حکومت کې د اپوزیشن ګوندونو ته څومره ممبرز ته یو غړي ته څومره فند ملاویږي ملاویږي مو کوي
اصل خطرناک منصوبه دا ده چې زموږ په حلقو کې او د اپوزیشن په حلقو کې اول پند پورا یعنی که یو طرف ته نوم د اپوزیشن دی بل طرف ته پورا پښتني علاقه ده د پښتون علاقې څخه دی او که د جمعیت اته ممبران دي هم هغه د پښتون علاقې څخه لیکن د پښتونخوا په دورې حکومت کې چې د پښتنو د حقوقو علمبردار ځانته وي په هغه وخت کې د پښتنو د علاقو د آنګوینګ مصوبو پن بند آنګوینګ مصوبې اتوره پاتې شوې او هغه ضایع شوې چې کوم پیسې اربونه روپۍ موږ خرج کړي هغه ضایع شوې او د هغه وجه دوی دا وایي چې چونکې دا د جمعیت په حکومت کې شوې اوس که د جمعیت په حکومت کې شوې دی هم خو ستا په پښتونستان کې شوې دی په جنوبي پښتونخوا کې شوې دی جنوبي د پښتونخوا د آبادولو لپاره خو تا سر و مال وقف کړی دی لیکن بل طرف ته جواز دغه پیشې چې که هلته د بادین دپاره یو روډ دی که هلته د توبه چکزی دپاره روډ دی که هلته د دوبندي دپاره روډ دی که هلته د کلاشپلا دپاره روډ دی که هلته د لورلای کې روډ دی موسخیل کې روډ دی خو دا ستاسو جنوبي پښتونخوا ده لیکن هغه تمام منصوبې رکاو شي او هغه ته سزا دا ورکوي شي چونکې دا د جمعیت په وخت کې دا منصوبې شروع شوي نوی پن وې دا د جمعیت له دغه ځای د کامیابه شوې دي نوې منصوبه ورکوینه ځکه چې دا د جمعیت تلکی دی د اپوزیشن تلکی دی نوم د اپوزیشن ورکي خو دې پښتون د اپوزیشن په اړه کې پښتنې علاقې پسماندی نو د دې تمام خلاصه دا ده چې د پښتون نو د حقوقو علمبرداران په وخت کې د پښتنو احساسات کوي او پښتنو ته پر نور کول کوي او پښتنو علاقو کې ډیولپمنټ وشو درې دی
مولانا واسی صاحب اخرنی پښتنه مې دا وغدا چې د یو ایم او یو ساين سوی ولا یو اګریمنت یو لاسلیک سوی و د دوغه درو ګوندونو ترمنځ مسلم لیگ نون نشتل ګوند او پښتون خامل له مې ګوند چې دوه نیم کال به د یو وزیر لای دوه نیم کال به د بل وزیر لای دا رسنوی ته هم د ایم او یو راغله او اوس داسې ویل کېږي چې په سپتمبر کې به نواب ثناء الله زهرای وایي چې وزیر الله به تاسو د اپوزیشن د مشر په حیث باندې ته څنګه ګوري او آیا تاسو داسې ممکن ده چې تاسو په حکومت کې راسي که به هم تاسو په اپوزیشن کې یاست؟
موږ خو نه د حکومت اراده کړې د نم د نغدې چې دا نوی حکومت به راشي موږ به هم د حکومت صدر شو.
له بهره چې موږ ځینې راپورونه لا ځینې خبرې او راغه داسې دي چې وایي تاسو او مسلم لیگ نون ډېر سره نږدې یاست، جمعیت العلماء اسلامي یا د اپوزیسیون ګوندونه او مسلم لیگ نون او خاص کر نواب ثناء الله زهرای کدی سی وایي چې هغه تاسو وخت په حکومت کې ځکه ما دا پوښتنه وکړه.
بهرحال نواب ثناء الله زهرای سره زموږ ښه تعلقات دي، له ما او دوی په اسمبلی کې را روانې له 1993 څخه په نوي کې دی راغلی او په 93 کې زموږ هغه وخت کلی جوړ ډېر ښه بهتر تعلقات دي او نواب صاحب موږ عزت کوي، موږ نواب صاحب عزت کوو، ذاتی تعلقات په خپل ځای باندې. لیکن د جمعیت العلماء اسلام د حکومت د ګډېدو لپاره کلم په ذاتی تعلقاتو باندې نه انحصار کوي، بلکې جمعیت العلماء اسلام د حکومتو لپاره که چیرې خپل او د عوام پایده په حکومت په ګډېدو کې ویني نو بیا د خپل اصول په بنیاد باندې حکومت ته ګډېږي، او که چیرې د عوام نقصان پکې ویني بیا ذاتی تعلقات باندې جمعیت العلماء اسلام نه د چا حکومت کړی دی او نه یو چاته دغه خواهش ظاهر کړی دی چې ما په حکومت درګډ کړه. خو زه دا فکر کوم چې که چیرې دغه نوی حکومت جوړېدی نو اول خو زما نشي خیال چې دا فارموله باندې د عمل درآمد وشي او په دې معاهده د عمل درآمد وشي.
د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسی صاحب له تاسو څخه ډېره ډېره مننه.
مهرباني، خدای دې راو.
سزا واڑی دی.